وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د خبرونه ډیره برخه د مخکهو خزو اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې. د کابل لسټډیو زمو همکار نور جبار خیل په مستقیم ډول مخته وړي او میلمه هم د ننګرهار پوهنتون استاد کرشمه نظیمي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زه نور یاس نوري وړاندې کوم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کندوز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دشتي ارچي ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړې روانې دي. د بیلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې یولسو زیات معترضان نیولي دي. د مولداویا د تېرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویریس پلوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. بشپړ خبرونه. د کندوز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دشتي ارچي ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده. تر دې مخکې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبي نن ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې پرې وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه زیات کړي وو، نن سهار مهال طالبانو په بشپړ ډول ونیوله. خو د کندوز د ولایتي ویان د والي ویان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ طالبانو نه نیولې، بلکې سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده.
هیڅ نو سقوط مسله نه ده مطرح شوې، نه هم کومه سیمه د طالب وسلوالو تر ولکلند راغلي، بلکې هلته مخامخ جګړه روانه ده.
د کندوز د امنی قمندان ویان انعام الدین رحمانی او د غراز د دشت ارچی ولسوال محمد نبی کاکر هم دغه ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړه او ویل په بازار کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دشت ارچی ولسوالۍ ډېرې سیمې له یوې مودې راهیسې د طالبانو په کنټرول کې دي. د اورزګان چارواکي وایي طالبانو په چنارتو ولسوالۍ کې د یو جماعت ملا په دې خطر وژلی چې په پټه یې له غرنیو لارو خپلې کورنۍ ته له بازار خوراکي توکې راوړل. د چنارتو ولسوال فیض محمد حنیفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د دې ولسوالۍ په یوې لرې پرته سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې چې دغه ملا چې نوم یې نه دی ایښودل شوی غوښتل له طالبانو په پټه په فرعي غرنیو لارو د خپلې کورنۍ لپاره خوراکي توکې له بازار څخه راوړي.
په کچا لار باندې طالبانو ګیر کړی او درې ورځې لا درکو. پرون ماښام یې جسد ولسوالۍ ته راورسېدی په ولو کې په شهادت رسولې دي.
د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته په دې پیښه کې خپل لاس لرل نه تایید او نه هم رد کړل. پسې مکرې ازادي راډیو خبریال وایي درې ورځې وړاندې هم په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو لسګونه ولسي وګړي په دې خاطر برمته کړي او وهلي ډبولي و چې د دغه ملا په څېر خپلو کورنیو ته له بازار خوراکي توکي راوړل. طالبانو له تیرو څه کم درې میاشتو راهیسې له چینارتو ولسوالۍ ترین کور ته غځېدلې لاره د ولسي خلکو پر مخ تړلې چې ورسره د سیمې اوسېدونکي د خوراکي او نورو اړینو موادو له سخت کمښت سره مخ شوي دي. د افغانستان په ولسي جرګه کې نن د نوې کابینې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کولو بهیر پیل شو. نن درې نوماند وزیران ولسي جرګې ورغوښتي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست محمد حنیف اتمر، د مالی وزارت لپاره نوماند او سرپرست عبدالهادي ارغندیوال او د کورنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست مسعود اندرابي خپل پروګرامونه تشریح کړل. د افغانستان حکومت سموده مخکې د نوې کابینې څلیرشت نوماند وزیران او د دو خپلواکو ادارو نوماند رئیسان ولسي جرګې ته د باور رای اخیستو لپاره ورپېژندلې وو. ولسي جرګه وایي تر اوسه د لسو نوماند وزیرانو اسناد څېړل شوي او د همدې اونۍ تر پایه به دوی خپل پروګرامونه ولسي جرګې ته تشریح کړي. د جرګې په نننۍ غونډه کې به هم دا پرېکړه کېږي چې کله دغه نوماندو وزیرانو او د خپلواکو ادارو رئیسانو ته د باور رای نه د رایو ورکولو بهیر پیل کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د بیلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له یولسو زیات معترضان نیولې دي. دا پرله پسې څومه یکشنبه ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهرې کیږي. په اګست کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروسته چې الکساندر لوکاشنکو یې ګټونکی اعلان شوی، په دې هیواد کې مظاهرې روانې دي چې زرګونه کسان پکې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي. د یوسنا په نوم د بشري حقونو یوې ډلې ویل ګومان کېږي تر اوسه بله 25 زرو زیات کسان نیول شوي وي. د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړی ده، د په سلو کې 50 رایو په ګټلو سره خپل روس پلوی اوسنی ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده. د پسلو کې 99 شمیرل شو رایو د لومړنیو نتیجو له مخې چې د دې هیواد د انتخاباتو مرکزي کمیسون اعلان کړي، هغه پسلو کې 43 رایې وړي دي. د انتخاباتو مرکزي کمیسون د ولسمشرۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې د ګډونوالو شمیر پسلو کې څه باندې 250 ښودلی چې دا د لومړي ځلي انتخاباتو په نسبت د ګډونوالو نږدې پسلو کې 10 زیاتوالی ښیي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هغه انتقادونه چې اپوزیسیون یې د تقابل په معنا بولي په دې هیواد کې کورنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي. د روسیې په منځګړیتوب هغه اوربند چې د نومبر په 10 اعلان شو او د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر یې وروستۍ د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکه کېښود، په ارمنستان کې دننه قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. د اپوزیسیون 12 ډلو د پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې او نوموړی یې تورن کړی چې آذربایجان ته تسلیم شوی او یو لوی خیانت کړی دی. په پام کې د نن د ورځې په وروستیو کې هم په پلازمینه ایروان کې د حکومت ضد مظاهرې وشي. د دغه اوربند له مخې ارمنستان آذربایجان ته د ناګورنو قرباغ یو شمېر لانجمنې سیمې چې له 1990 لسیزې راهیسې د ارمن ټبرو په کنټرول کې دي رسمن سپاري. او د امریکا د سپیس اکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي تمځای ته څلور ستور مزل یا فضانوردان واستولی. دغو ستور مزلو فضایي بیړۍ د امریکا د فلوریډا ایالت له کینیډي فضایي اډې څخه د افغانستان په وخت نن سهار 15 بجې پورته شو. تمه ده دغه بیړۍ له 28 ساعتونو الوتنې وروسته نړیوالې فضایي اډې ته چې له ځمکې شاوخوا 400 کیلومتره لرې واټن لري ورسیږي. دغه ستور مزلې به په دغه فضایي اډه کې له هغو دوو روسي او یو امریکایي فضانوردانو سره یو ځای شي چې تېره میاشت قزاقستان د روسیې د سیوس توغندي په ذریعه نړیوالې فضایي تمځای ته استول شوي وو. د امریکا فضایي ادارې ناسا ویلي دا لومړی ځل دی چې د یوې خصوصي کمپنۍ لخوا د فضایي بیړۍ یا کپسول ماموریت ترسره کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډېره برخه د مخخو ښځو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. په دې خپرونه کې د ننګرهار پوهنتون استاده کرشمه نظیمي در پیژنو. د کابل استډیو دا خپرونه زما همکار نوریه جبار خیل په مستقیم ډول مخته وړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چي ټول به روغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونه تر پایه پورې را سره پاتې شي. لکه څنګه چې زما همکار تاسو ته ویلي، موږ سره په خبرونه کې د کابل په هنتون د ننګرهار په هنتون یو استاده کرشمه نظیمی ایمیل منده. اغه له نظیمی زما غږ اوري؟
بلې اورم.
سلامونه، خبرونه ته خره غلاست.
وعليكم السلام. زما سلامونه هم تاسو او د ازادي رادیو د مختلفو خبرونو
بلی ډیره زیاته مننه. اغلی نظیمی، په سر کې د خپرونې د قانون سره سم که تاسو خپل ځان اورېدونکو ته د سې په لنډو کې وروپیژنئ. سمه ده، مننه. نوم مې کرشمه
نظیمی ده، د ننګرهار ولایت د رودار ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی ما او فعلاً ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې البته درونټا کې اوسېږم. ابتدایي زده کړې مې د طالبانو په وخت کې کړې، البته کورنیو ښوونځیو کې چې د سیدان کمیټې له خوا نه جوړ شوي وو سمپونه او ښوونځی. لیسه مې د ننګرهار ولایت د مریم لیسې کې پای ته رسولې ده او بیا په 2014 واسیوم کال کې ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځی مې سیل کړی. البته شپږ اتیا اومه کانکور کړی، فارغ شوم د مکتب نو په واسیا کې د ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځی مې سیل او په 2019 کال کې د سیول انجینری څانګې څخه فارغ شوم. البته بیرته د همدې کال په پای کې ننګرهار پوهنتون په سیول انجینری ډپارټمنټ کې د استاد په صفت مې خپله دنده پیل کړې ده او بل اخره دوه کال وروسته باندې دوه کال وروسته مې د جاپان د پیس سکالرشپ په ترلاسه کولو سره وکولای شو خپله ماستري پیل کړم په 1400 کې جاپان کوما او خپل ماستري مې د جاپان اوکیناوا ښار ریکیوس پوهنتون کې د زلزلې په برخه کې پای ته رسولې ده او بیرته خپل وظیفې ته ادامه ورکوم.
بله ډیره زیاته مننه اغلی نازیمی چې خپل ځان مو اوریدونکو ته ورو پیژندو. موږ سره به په دې خبرونه کې اوریدونکي هم اړیکه نیسي او پوښتنې به له تاسو نه لري. درنو اوریدونکو، موږ تاسو ته د تلیفون شمیرې وایو. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0995 45 30 40 او بل شمیره مو ده 0 800 22 55. همدا اوس کولای شئ چې د اغلی نازیمی نه خپلې پوښتنې وکړئ. نظیمی رابه شوستاسی ابتدایی زده کړو ته چې له ډول ډول ستونزو سره شاید مال وی او تاسې له ستونزو سره سره ابتدایی زده کړې کړې وې، ځکه چې تاسې ویلې چې تاسې ابتدایی زده کړې د طالبانو په وخت کې کړې دي، لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده د طالبانو په وخت کې مکتبونه په ډاګه بند وو. خو که تاسې راته لږ معلومات راکوي چې څنګه په تاسې باندې د چا پېښه ونه شوله او تاسې وتوانېدی چې ابتدایی زده کړې هلته ترسره کړي؟
ستونزې خو وي، البته زمان افغانستان شرایط دي د پیل څخه نیولې د ابتدایي زده کړو سره نیولې تر ماستری پروګرام پورې ستونزو سره مخ شوې یم. خو تاسو د ابتدایي زده کړې په هکله وپوښتل، په هغې وخت کې لویه ستونزه همدا وه چې د نجونو په وړاندې یا د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بند وو. په هغه وخت خوشبختانه د سویډن کمیټې لخوا نه ځینې صنفونه په کورونو کې تر شپږم صنفه پورې اجازه وه چې په کورونو کې جوړ شي، او هغه وړې نجونې چې عمرونه یې کم دي تر شپږم ټولګی پورې کولی شو. موږ هم خوشبختانه د همدغې صنفونو د درس څخه مستفید شو او په ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې خپله دلته اکثرو استادانو دا چې د اکثرو استادانو مېرمنې باسواده وي نو صنفونه ډېر وو خوشبختانه، او ما هم په هغې وخت کې دې صنفونو کې زده کړې وکړلې. البته څه په کور کې مې درس ویلې، څه په مکتب کې، او په کم وخت کې مې وکولی چې هغه شپږم صنف مکمل کړم، ځکه ویره دا وه چې نن به بندېږي که سبا به بندېږي. نو په همدې خاطر اول او دویم صنف مې ولوست، بیا په کور کې مې درس ولوست، درېیم مې پرېښود، څلورم صنف مې شروع کړ.
بله،
او په همدې ترتیب سره بیا خپل د درسونو ته مې ادامه ورکړه، او د شپږم صنف پای سره سم د طالبانو رژیم له منځه لاړه، او د نوي رژیم په راتګ سره په دولتي ښوونځي کې.
بله، لکه څنګه چې ټولو داسې فکر کاوه چې نور به ښځې او نجونې مکتب ته نشي تلی، تاسې څنګه په دغه حالت کې څنګه هیله درلودله مکتب ته چې تاسې مکتب ته لاړ شئ یا درس ته ادامه ورکړئ؟ ځکه چې دا خو تاسې ته حتمي او ضروري خبره وه، یعنې تاسې ته معلومه وه چې تر دې یعنې تر شپږم صنف به زیاتې زده کړې ونه کړئ، نو یعنې تاسې ته کومه هیله وه؟
هیله په زړه کې مې وه، خو داسې دغه مې اس ماته معجزه ښکاري چې زه اوس خپلې زده کړې او د هغې وخت ارمان سره مقایسه کوم، نو ماته دغه د زما زده کړې دغه کچې چې ده دا ماته یوه معجزه ښکاري چې زما ژوند کې واقع شوې ده. ځکه هغه وخت زما یادېږي د جوزه میاشت وه، زمونږ امتحانونه وو، نو ما ټوله ورځ په ځان سره دا فکر کاوه چې زمونږ دا امتحانونه به خلاصېږي. موږ په کوم سنس کې وو دا چې د نړیوالو خبرونو نه او دغه نه لږ لري وو، دومره نه پوهېدلې چې دنیا کې به څه پېښېږي او افغانستان کې به په راتلونکي کې څه پېښېږي. خو زما لکه په ټول ورځ به ځان سره به مې دا سوچ کوم چې څنګه به دا امتحانونه خلاصېږي او نور به مکتب ته نه ځم، نور به ښوونځي ته کاش مونږ دا ښوونځی ته نه هم حد اقل تر نه هم صنفه پورې شي دا وسطه پورې شي. نو همدا و چې کله د سنبلې میاشت وه، د سنبلې میاشت کې د سپتمبر یولسم پیښه رامنځته شوه، د هغې پیښې څخه وروسته حالات بدل شو او د جېرې میاشتې زما یادېږي چې مونږ بېرته د کلي نه راغلو خپل کور ته، البته درونټې کښې اوسېدلو او ښوونځی هم شروع کړو. نو دا زما لپاره داسې یو معجزه وه چې زما ژوند واخې شوه او زما هېڅ وخت نه هېرېږي هغه وخت سوچونه چې زه شپږم شم د کلنۍ ازموینې په مهال چې ما وویل چې زمونږ ښوونځی به نور خلاصېږي او زه به نور ښوونځي ته نه ځم.
بله، تاسو د انجینری د پوهنځی نه فارغ شوی یاستئ، دا راته ووایاست چې څنګه مو انجینری انتخاب کړله، دا ستاسو غوښتنه وه، ستاسو خپله انتخاب و، د کورنۍ له خوا غوښتنه وه، که نه ستاسو نمرې هم دې ته برابرې وې؟
نه، انجینری هم زما یو د خوب خیال څخه و، دا چې زه په ښوونځي کې وم نو د ښوونځي د دوران نه زما فزیک و ریاضي او کیمیا دا مضامینو سره ډېره علاقه وه. که څه هم هغې وخت کې نوي ښوونځي شروع شوي وو، داسې مسلکي استادان موږ نه درلودل، مګر ما بیا هم د خپلې علاقې په بنیاد باندې کورسونه هم نیول چې زه کورسونو ته لاړه شم، خو هغه خپله خاصه علاقه مې چې د دې مضمونونو سره وه، نو ځان سره به مې درس ویلې، نورو ته به مې خپل د ګاونډیانو ماشومانو ته همصنفیانو ته به مې درس ویل، هغه درس ورکولو کښې چې هغو سره به ما درس کار کوو ریاضي کې یا نور هم فزیک و نه داسې مضمون کښې، همدا وه چې خپله به مې علاقه به مې لا زیاتېدله. بیا دوه نور دلیله وو، یو دا وو چې زما خپل مشر ورور مې انجینری ښوونځي کښې وه، هغې وخت کښې چې زه لسم یولسم دولسم سم شومه، نو زما مشر ورور انجینری ښوونځي ما د هغې نوتونه لیدل، د اول سمپونه البته اول او دویم
فزیک
و ریاضي درسونه به مې چې لیده علاقه مې لا زیاتېدله. دویم دا چې د طالبانو په دوران کښې داسې زما پلار خپله ننګرهار پوهنتون کښې ویترنري پوهنتون کښې استاد دی، نو د طالبانو په وخت کښې د استادانو معاشونه یا نه وو که وو هم ډېر ناچیزه وو، نو ځکه استادانو ځان ته بدیل لارې د هغه خپل ژوند د تېرولو په خاطر انتخاب کړې وې چې یو د دې نه چې اکثر استادان پکښې مصروف او د پوهنتون ځینې شاړې ځمکې وې چې هغه یې ابادې کړې وې او د هغه یې کرل او دېقاني کوله، زه هم خپل پلار سره به مې په دغې برخه کښې کومک کوو، مرسته به مې کول چې زمونږ ځینې پتي وو د انجینری پوهنځي سره څنګ کښې، نو ما به چې کله د انجینری پوهنځي محصلین لیدل هماغې ماشومتوب نه به زما ذهن کښې دا ګرځېدله چې د ځمکې پر مخ بختور انسانان دوی دي چې دوی انجینری پوهنځي لولي او دلته راغلي دي درس لولي او دوبه د دې ټولنې راتلونکي انجینران وي، نو دا زما په ذهن کښې د هغې وخت نه یو علاقه وه چې را پیدا شوه او بیا مې خپل انتخاب وو البته چې خپله خوښه، که څه هم کورنۍ یو څه ممانعت کوو د ټولنې د شرایطو په خاطر باندې، بیا هم خوشبختانه وو مې څه کولی شي.
بله، تاسو خپله په دې برخه کښې اوس کار کړی دی، یعنی سیول انجینری کښې مو کله کار هم کړی؟
عملي ساحې کښې مې کار نه دی کړی، صرف یو شپږ میاشتې انټرنشپ وو چې دفتر ته به زه ورتللم، نور عملي ساحه کښې مې کار نه دی کړی پرته د استادۍ څخه.
بله، او دغه رشته د ښځو لپاره اوس مهال څومره اړینه بولئ؟
زه شخصا د افغانستان لپاره هڅو که ښځې دي که نه که نارینه دي، د دې ټولو هر مسلک کښې زه ضرورت بولم د دوی، خو د تکړه کسانو هغه کسان تکړه موږ څه وخت چا ته موږ تکړه ویلی شو او څو په یو مسلک کښې تکړه شخص یا بریالی شخص کېدلی شي، هغه څوک چې مسلک سره یا یوې رشتې سره علاقه ولري، د زړه نه مینه ولري، نو هر څوک چې یو مسلک سره یا رشتې سره د زړه نه مینه ولري، علاقه ولري، هغه که هر مسلک وي هغه ولولي، راتلونکي کښې زمونږ ټولنه هغې ته ضرورت لري، هغه که د نارینه وي که ښځینه وي، انجینري برخه یې اقتصاد دی، طب دی، تعلیم تربیه ده، کمپیوټر ساینس دی، که په هره برخه کښې زه هغې ته د افغانستان په هغې برخه کښې د افغانستان ضرورت بولم، خصوصا د ښځو ډېر زیات، ځکه مونږ ښځې په لوړو زده کړو کښې یا په لوړو زده کړو سنبالې مېرمنې مونږ ډېرې کمې لرو، نو انجینری بوځي کې بل زه دا د خزه لپاره ډیر هم مسله بولم چې چیرته د هغه علاقې او استعداد ولري.
بله بله ډیر ښه. موږ فکر کوم چې اوریدونکو هم په کرخلرو یو اوریدونکو برا وخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک یاستې؟ نو مو څه د کوم ځینه مړی کني ولې؟ مهرباني وکړئ وروره.
موضوع پر څه برابر باندې خورجانې؟ ما موضوع خاص نه لري.
نو تاسو به اول رادیو اوریدلی و بیا به مو زنګ را وهلی و. درنو اوریدونکو د مخکخو خزو خبرونه ده. موږ په دې خبرونه کې مخکخي خزي کوم چې په ټولنه کې ډېرې مطرحې وي هغه راغواړو او تاسو به د هغې په اړه باندې د هغې نه پوښتنې ولرئ. موږ سره اوس مهال کرشما نظیمي د ننګرهار پوهنتون استاده ده چې دې نه یوازې استادي کړې ده بلکې نورو په ډېرو برخو کې هم کارونه کړي دي چې د خبرونه په لړ کې به تاسو ته ووایي. که تاسو پوښتنه درلوده نو موږ سره هم د اوس اړیکه ونیسئ. زه به یو ځل بیا د تلیفون شمیره ووایم. زموږ د تلیفون شمیره دی 0999 45 30 40 او بل شمیره مو ده 0998 225 55. هم د اوس موږ سره اړیکه ونیسئ او د اغلی کرشما نظیمي نه خپلې پوښتنې وکړئ. اغلی نازیمی، تاسو د جاپان هیواد را ته وایاست چې څه ډول، یعنی کوي وخزه زی حالت بهرنیو هیوادونو ته، نه یوازې جاپان ته، ټول بهرنیو هیوادونو ته، ایوه افغان خزه زی او حالت ماستری کوي، دا را ته وایاست چې دا دی ټولنې د خزو لپاره څومره پرمختګ دی او حالت څه آسانتیا وشته، یعنی د خلکو د ذهنونو سره سم حالت آسانتیا وی دی کنه؟ تاسو لکه دغه غی پاړه راته وایست.
بهرانه یو ټولنه ته یا په بهر کې تکړه د مېرمنو لپاره البته په دې برخه کې ما یو مقاله د وونی په نوم باندې یو وونی ځو نه کار کې صاحب دلا وکړلې و. په دې برخه کې مونږ هغه څو سفر نه کړې په دې کې معمولا منفي نظریات لري.
او
هغه څه زما تجربه ده په جاپان کې. البته ما امریکا ته هم 2 ځلې سفر کړی دی خو هغه لنډمهاله سفرونه وو. او جاپان کې چې تقریبا 2.5 کاله مالته تیر کړ اوږدمهاله سفر وو. زه یې د دې په نسبت که افغانستان کې د یو ولایت نه بل ولایت ته یوه مېرمنه مسافره کېږي یا زده کړو لپاره ځي، زه دا ډېر ته نه غوره بولم چې دا د یو بهرني ملک کې لاړ شي په اوس حالت. ځکه د افغانستان شرایط دومره امنیتي لحاظ ښه نه دي. او په
بله
په بهرنیو په حقیقت کې البته د ښځو لپاره ډېر خاص احترام موجود دی. او د ټول د ژوند سهولتونه پوهنتونونو کې په هر ځای کې، یعنی زما په نظر هلته هیڅ مشکل نشته د ښځو لپاره. او ګټي نور ګټي دی، یعنی دا د ستونزو دغه ده چې هلته هیڅ کومه ستونزه موجوده نه ده. که چېرته موږ خپله لور قوي ته تربیه کړو د ماشومتوب نه، او هغه په دې باور ولرو چې دا یوازې ژوند کولی شي، ځکه موږ معمولا په کورنیو باندې تکیه یو. او دا هم ښه هغه لري، ښه والی لري، هم منفي اغېزه لري د اولادونو د راتلونکي لپاره. موږ د ماشومتوب نه خپل اولادونه قوي تربیه کړو، په خپل ځان متکي تربیه کړو، نو دوی هیڅ په بهرني هیواد کې د زده کړو په مهال هیڅ کومې ستونزې سره دوی نه شي مخامخ کېدلی. او که چېرته لا د دوی دغه په ځان تکیه کېدلو دغه خاصیت لا غښتلی کېږي، ځکه هلته دوی مجبور دي چې د خپل ځان لپاره هغه مالی امکانات چې دي هغه د خپل ځان لپاره یا د کور مسؤلیت، د خپل ځان مسؤلیت، د زده کړو مسؤلیت، کوم چې په افغانستان کې اکثره فامیلونه یې اخلي د اولادونو لپاره، هغه دی په خپل اخلي د راتلونکي لپاره یو قوي او په ځان متکي انسان روزل کېږي. دا زما په نظر یوه غټه مثبته اغېزه ده یا ګټه ده.
بله اغلی نظیمې، تاسو اوس مهال استاد یاستې، دا راته وایست چې په ننګرهار ولایت کې محصلین انجونې څومره تاسو پښتون باندې یا د نورو استادانو پښتون باندې اوس مهال ډاډه دي؟ دا غوی د ډاټ کراته وایست.
دا معلومه خبره ده. اول زه خپل تجربه وایم، چې کله ما غوښتل د کانکور امتحان لارې نه انجینری کونسل انتخاب کړم، زما د پلار یا زما د کورنۍ دا دلیل و د نو ویلو چې هغوی نه غوښتل چې زه دا پوهنځی، ځکه هلته هېڅ بله ماسله نه وه او هېڅ کومه ښځینه استاده نه وه. نو داسې پوهنځی انتخاب کړه چې هلته د خل یا ښځینه محصلین وي او یا هم یوه ښځینه استاده وي په هغې پوهنځي کې. نو دا د خزینه استاد موجودیت یا شتون په یو پوهنځي کې، په پوهنتون کې، بیا په یو پوهنځي کې او په ډیپارټمنټ کې، دا د نورو ښځو لپاره د ډېره د ډاډ فضا رامنځته کوي چې هغوی وکولی شي په ډاډه زړه باندې، ځکه هره مرحله یا هره برخه د ژوند کې د حتمن د ځینو ستونزو سره مخ کېدونکې ده. نو دغه محصلین یا ښځینه محصلینې که چېرته په دې وګورو چې نورې ښځینه استادانې یا نه یوازې استادانې بلکې په ښځینه محصلینو زیاتوالی، دا د نورو زیاتو ښځینه محصلینو یا خویندو د تشویق سبب ګرځي چې ترڅو پوهنتونونو ته راشي او په ډاډه زړه باندې خپلې زده کړې ترسره کړي. او زه عملا ګورم ډېرې نجونې زمونږ هغه وخت چې زه نوې استاده شم، زمونږ په پوهنځي کې یا د انجینری ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځي کې یوه نجلۍ وه، اوس الحمدلله مونږ تر څلوېښت نجونې محصلین نجونې لرو. په او د دوی اکثره چې راځي، نو هغه چې زه لیدلې یم یا پېژندلې یم یا زما په اړه اورېدلې دي، نو دوی ویلي دي چې مونږ ستا په ټاټ باندې راغلي یو یا دا چې ستاسو هستې دلته، ځکه مونږ دا پوهنځی انتخاب کړی. نو دا زما لپاره ډېر د
بله ډېر ښه. یو اوریدونکی به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
مهرباني وکړئ نوم مو څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
الو
ستاسو غږ راځي، ستاسو نوم څه دی، د کوم ځینې ماړی کنيولې؟
محمد رفیق جبارخیل مې د کابل نامې تماس نیولې د خورن
پښتنه. ډیر مهرباني وکړئ جبارخیل صاحب، مهرباني.
دا فوټبال را د خورن د پښتنه کوم، اول خو ډیر په احترام او ډیر خوشاله سم چې دا چې زمونږ فاینډ په ټولنه کې شته، تفصیل وزایي کې یو د تعلیمونه کې یو د ما سره کې چې بوله رسیدي، دا د موږ ملک لپاره زمونږ ډیر او ثبات ټولنه زدا د فخر ځای.
بله
زه نه دا پښتنه کوم، دی خور نه دا پښتنه کوم چې تجربه ته تلې ما سره یې لپاره الته خو انګلیسي ژبه نه او جاپاني ژبه د کتاب څه مشکلات نه وو.
بله ډیر زیاته مننه. اغلی نظیمې، تاسو زمګ د ورور پښتنه واوریدله؟
بله ما پښتنه واوریدله د ژبه په اړه.
مهرباني.
په جاپان کې اکثره پوهنتونونه دي چې هغوی انګلیسي په ځینو رشتو کې انګلیسي برنامې لري. جاپاني ژبه په ابتدایي کچه لازمه ده چې څوک زده کړي، ځکه خپل هغه د ژوند روزمره ضرورتونه باید پوره کړي، که موټر سودا اخلي یا مثلا په موټر کې یو ځینه بل ځای ته ځي، ټکسي نیسي، نو د دغه روزمره ضرورتونو د رفع کولو په خاطر په یو ابتدایي لیول باندې تناسب ضرور ده چې جاپاني ژبه زده شي. خو زده کړې زمونږ هلته په انګلیسي ژبه وي، ځکه هلته شته د داسې برنامې شته، پروګرامونه په پوهنتونونو کې شته چې خاص د بهرنیو محصلینو لپاره دي او هغه هم په انګلیسي ژبه باندې دي.
بله بله ډېره زیاته مننه. از مګ د ورور پښتنه حال شوله. یو بل اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم ضیاء الله گوجر ده. لغمان ولایت څخه پته مخکې ما
مهرباني
وکړئ سوال لرم.
مهرباني.
ژوندۍ اوسئ. دا ستاسو مخکې خپل خبرو کې یادونه کړه چې ما په ډېر تکلیف او هغه سره مې تحصیل کړی، یعنې عالي تحصیلات کړې دي.
بله.
نو تاسو سپیلن دې دا خدمات تاسو یوازې نارینه تشویقوي او که ښځې تشویقوي او که نارینه هم تشویقوي، دا دی یو. او پراتلونکی بتای سو کوي نارینه ته کولای شي او که خزو ته هم کولای شي.
ښه، چی شي د خزو لپاره د سی مشخص وایست؟
د مخکې خپل دغه کې ولې چې ما په دې تاسو سره تکلیف سره خپل تحصیل کړی دا.
بله،
دې بدره تشویق دغه کې به واځي زنانه وي او کنارینه هم دي. دې کولای شي چې نارینه تشویق کړي او کزنانه وي تشویق کړي. دا برخه کې مطلب سوال ده.
د دې هڅون کې څوک وو نارینه او که خزینه، یعنی د کورنۍ غړي خای؟ اها،
نه نه نه، بخنه غواړم صاحب. دې تلنس دې وی کنه مخکې خو پروګرام ده دې چې دا واځي نارینه د راته تشویق دي تحصیل او تعلیم ته او کنارینه ته هم دې کوم مسوجا پیغام لري.
اها زه خد د دې پوښتنې جواب بخپله نازمی وای، خو زه فکر کوم چې نارینه به اوس مهال زیات تشویق ته اړتیا نه لري، ځکه چې ټول ارزه د نارینه و د پاره اوس یعنی ترخزو ډیر زیات دی. خو بیا هم اغلی نازمی تاسو مهرباني وکړئ.
بله، ما سوال واخست چې زه به یوازې پر اتلونکي کې یا اوس مهال چې
بالی بالی
هم موی چیز انجینری پالیسی که استادم پی انجینری پالیسی که زبانگا پا هر سام که آقا دیر زیاد کشی لستانا یا اتتانا نجونه لرو نور طولی نارینه دیزه یوازی دنجون استادا نیمه زه اولا که کاملا ده نارینه یا ده حلکان استادا و ما وسته ده خوشبختانه یو کم تی دست یا کم شمین دونه هم لرو نو زما هستی یا زما خدمت یا زما کار تی ده یوازی دنجونه لپارا نده البته ده نارینه و لپارا هم دیزه که منگ ماسیلین لرو ماسیلین که منگ توله ندیره کوویو غریبه طبقه ده کوویو بیغرازه طبقه ده نو ده توله لپارا خدمت کومه و ده توله لپارا البته ده خزو لپاره یو یوازینه لغه ایمال پا خزینه برخصی یوازینه هغه تاتی ما چیز زد دل تکوله شما ده خزی ده درست دوی سرم رست ده وکما ده نارینه لپاره منگه لرو پا دیر نارینه لرو و بیا هم ده یوی اصابی پا سپت ده زمان وزیفه ده چه زد ده خل ماسیلین لپاره اغا که ورونه دی که خوینده دی ده طول و ده تشویق و ده طول لپاره یو دول کار وکما.
بله بله، ډیر زیات مننه. یو بل اوریدونکو برا واخلو چې د څوک دی. السلام علیکم، تاسو ما غوړی سلامونه. د دغه ورور فکر کوم چې اړیکې نیولې ده مګر پامې تخپل تلیفون ته نه دی. یو بل اړیکه برا واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. سلام علیکم، شاید
په خیر او سی په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی؟
ما نوم اسام احمد مریدی د کندهار ولایت خبر کوم.
مهرباني وکي اميري صاحب،
زما هیله او ارزو د خورتي څخه دا د نظمي فعالې څخه چې تاسو ذکري چیرې وکړلې او د کوم ځای څخه جوړې او تر کوم ځای جوړ سولې
د خبرونه په لړ کې دا پوښتنه ځواب کړله. که تاسو بل پوښتنه لرئ مهرباني وکي. ډیر زیات مننه اغلی نازمی. زما ګرور لکه چې وو سره رادیو چلانه کړی دا او ستاسو غاوري دی وای چې ابتدایي زده کړې او ورپسې لوړې زده کړې تاسو چیرته کړې؟ کده سی پلانډو کې یو وری بیا هم ورته یادونه وکي.
بله، ابتدایي زده کړې مې په ننګرهار کې کړې، البته طالبان په دوران کې متوسطه او لیسه مې هم په ننګرهار کې لوستې ده د طالبانو د رژیم څخه وروسته. فاکولتا یا لوړ زده کړې مې ننګرهار پوهنتون انجینري پوهنځي سیول څانګې څخه فارغه یم او وروسته د هغې څخه د جاپان هیواد اوکیناوا ښار ریفیوز پوهنتون څخه مې د ماسترۍ په کچه زده کړې کړي.
بلې، اغلی نظیمي، دا راته ووایاست چې د استادۍ سربیره د یعنی د استادۍ تر څنګ نور مدني فعالیتونه تاسې کوئ یا اړینې نه بولئ؟
اړینه خو ډېره زیاته ده، ضرورت خو زمونږ زمونږ ټولنه وروسته پاتې ټولنه ده او ډېر زیات جنګ ځپلې ده او لا یې هم جنګ ځپي. نو موږ ډېر زیات کار ته ضرورت لرو، نه یوازې بلکې زه دا د هر یو لوستي ځوان مسؤلیت بولم چې د خپلې رسمي دندې تر څنګ دوی د ټولنې ته اضافي دعوه طلبانه را ځکارانه کارونه تر سره کی خو واخر وای ټولنه پرمختګ وکړي په ټولنه کې دوی بدلون رامنځته کی نو دوی باید زیات کار وکړي پر بختانه مونږ د رضاکارانه کارونو یا صدې رضاکارانه کار باندې زمونږ عقیده ډیره ضعیفه ده زه خپله بې باور لرم او د خپل وس مطابق او د امکان تر حده مې څه ناڅه کړي دي که څه هم کافي نه دي زما په نظر خو بیا هم خپله هڅه کوم چې په دې برخه کې کار وکړم
بله اوس چې تاسې استاد یاست اداره ته وایاست چې استادۍ ته مو اړتیا ډیره زیاته ده یعنی اقتصادي پلوه او یا هم استاسې لیوالتیا او علاقه ډیره زیاته ده
اقتصادي پلوه زمام ژوند داسې ډیر عالم نه دی مګر بادم نه دی که چېرته زما د استادۍ تنخواه نه وي نو هم زمونږ ژوند برابر لیوال یا متوسط حد کې مخې ته تللی شي ځکه زما خاوند خپله هم هغه هم استاد دی خو زما لیوالتیا زیاته ده ځکه د پخوا نه او اوس هم زما علاقه زیاته ده او په دې برخه د خپلې علاقې په بنیاد باندې زه کار کوم
بله او پراتلونکو کې څنګه یعنی غواړي چې همیشه استاد پاتې شي کنه غواړي چې نور شخصي کاروبار یا هم تر دې نور د سزایونو کې وظیفه ونیسي چې هلته یعنی امتیازات ډیر وي
نه استاد زما علاقه ده ماشوم ته په ماته سمخ واضح کړی چې انجینری سره زما علاقه ده دا دوا دغه سره د دوو برخو سره البته یو دوه مسلکونه یو انجینری تر څنګ یو استادي ځکه ویلا کوچنی وم چې ما خپل ګاونډیانو ماشومان ته خپل کسانو ورونو ته درس ورکوم مثلا زه په پنځم ته وم ما د څلورم ته ملګرو ته درس ورکړی خپل زه په شپږم ته وم د پنځم ته مې ورکړی یا بیرته د شپږم ته مې ورکړی نو دا هغه وخت نه دغه د استادۍ یا د معلمۍ د تدریس ورکولو د درس ورکولو علاقه زما په وجود کې پیدا شوې ده نو زما په نظر کې چې څومره ځان پیژنم فکر کوم د عمر تر پایه پورې به زه د استادۍ دنده دا مقدسه دنده که خدای پاک ماته توان او طاقت راکړي زه به یې نه پرېږدم یعنې زه بلې دندې لپاره به یې نه پرېږدم خو که تر څنګ ته د دې تر څنګ زه بل کوم داسې د خیر کار ټولنې ته کولی شم هغه به اسمان کوم خو داسې نه چې د امتیاز سوسیاز امتیاز په خاطر د مالی امتیاز ترلاسه کولو په خاطر به زه د استادۍ دنده پرېږدم او زه به بله کار
بله موږ په بل خبرونه کې نیمه نړۍ خبرونه کې په یو گزارش کار کړو چې په هغه کې انجونو شکایتونه کړي وو له خزینه استادانو نه البته په مکاتبو کې چې دوی ورسره ښه سلوک یا ښه برخورد نه کوي دا راته وایست چې ښه سلوک ښه برخورد د استادانو لخوا د پهنتون لنجونو سره څومره اړین دی یعنی دوی د پاره هم باید استاد لکه مور د سیمه ربانه وي
بله زما په نظر استاد باید د مور نه زیاته په امکان ولري باید مهربان اوسي ځکه استادان د شاګردانو رول ماډل دي دوی معمولا خپل استادان تعقیبوي استاد باید په خپل کردار کې هغه که د ماسل سره وي او هغه که د ماسل نه بهر د ټولنه کې د بل کم غړي سره وي دا باید ډېر محتاطانه او ډېر مهربانه کردار وي ځکه استاد هر ټولنې یو نمونه کسي او زیات خلک هغه تعقیبوي د هغې لار تعقیبوي نو زما پیغام استادانو ته دا دی چې دوی د لطفا محصلینو سره په مینه په مهربانۍ او په شفقت سره برخورد ولري ترڅو موږ په ټولنه کې راتلونکی نسل هم د مینې او مهربانۍ نسل وسي او موږ د مینې نسل ته ضرورت لرو موږ زموږ وطن داسې خلکو ته ضرورت لري چې هغه وطن سره مینه وکړي د وطن د خلکو سره مینه وکړي نو دا ډېره مهمه ده زما په نظر که یوه مور مهربانه نه اوسي دومره په ټولنه اغېزه نه شته خو که چېرته یو استاد نه مهربانه وي یا د محصلینو سره په مهربانه سلوک ونه لري نو دا به په ټولنه ډېره منفي اغېزه ولري
بله لکه څنګه چې همیشه موږ اوریدلې دي او په راپورونو کې مو دا مستقیم لیدلې دي چې اکثره وخت خزه د خزو په وړاندې تاوتریخواله کوي، دا راته وایست چې د خزینه او استادانو د چلند د سخت دریځي اغیز به په محصلینو نجونو باندې څه وي؟
خزما خاص د سوال په جواب کې ما وویل چې ډېرې خزینه محصلینې په دې اعتماد راځي، یعنې زمونږ په اعتماد راځي چې دلته خزینه استادانو شته، موږ راشو د ستونزو د درلودلو په صورت کې یو څوک شته چې زمونږ لاسته راوړي او په ډاډه زمونږ هغې ته خپله ستونزه وویل شي. نو که چېرته دغه د ډاډ کلی زمونږ د محصلینو څخه نړو او دغه لاسنیوی موږ د محصلینو څخه اخلو، نو هغوی به یو دا چې نا امیده کېږي، به بل دا دی چې دوی به مجبورېږي ممکن نارینهو ته یا داسې چا ته به دوی پناه ور وړي، داسې چا نه به مرسته غواړي چې هغه ممکن دوی سره په صحیح شکل سره مرسته وشي کړلی یا ونه شي ورته. نو زما په نظر دا ډېره غلطه خبره ده چې ښځینه استادانې د ښځینه محصلینو سره ښه سلوک ونه شي یا ښه چلند ونه شي. دوی باید همیشه دوی سره مهربانه سلوک ولري او په ښه شکل سره د هغوی ستونزې حل کړي او ښه سلوک ولري.
بله ډېره زیاته مننه. یو بل اورېدونکی به هم راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام سر لی جوړه، په خیر یا
په خیر اوسې؟ ستاسو نوم څه دی؟ بله تاسو زما غوړی، ستاسو نوم څه دی؟ بلې اړیکه یې پرې شوله. یو بل اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم.
بله اوس مې دې زما غوړی.
بله ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ.
اوز می دی سلامونه کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو درنې ملمنیا ته سلامونه.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مړک نیولې؟
اوز می دی پښتون نه جوړځم.
پښتون سپ مهرباني وکي.
زما نظر خدا دی چې وطن دا خور وطن زما په ډیرو تکالیفو باندې دا خوشبخت ده چې تر دغه اندازې را رسیدلې ده چې نن پایدا د وطن یا د افغانستان و وشو سره شي د خوشبخته د کشکار څوک دغه شي اره خور دغه شي تعلیم وکي، تعلیم او تعلم وکي، د دې پر قدم باندې قدم کشي
چې
د بل د وژو بار نه وي، د کور د کورنۍ د وژو بار نه وي. نو دا به ښه خبره ای. ستاسو مېلمنۍ سیم پوښتنه داده چې درس وايي په ننګرهار کې چې استاد یې کوي څنګه د ننګرهار جونې سره درس وايي که د نورو ولایتو جونې هم شته؟ او بل داسې یو شرایط راغلي دي چې څوک خپل خوله نشي خلاصولی، هیڅ څوک خپل ځان محفوظ نه ګڼي. د دې د امنیت چاره څنګه ده ځان په ننګرهار کې هلته محفوظ ګڼي؟ واقعا موږ نارینه خپل ځان محفوظ نه شو ګڼلی، دا څنګه ده د امنیت لحاظه؟
بله ډېره زیاته مننه قاري صاحب پښتون، مهرباني وکړئ اغلې نظیمې.
د پانتون یو ملي پانتون دی، دولتي ملي دولتي پانتون دی. د افغانستان کچه په کې دا چې د ټول ولایتونو ماشین کې ته هم ځینې نارینه نه ټول ته یوازې نادي یو د ننګرهار ولایت نه بلکې د افغانستان د ټول ولایتونو څخه هم ځینې هم نارینه ماشینې شته. او د امنیت لحاظ افغانستان په هیڅ دي کې په هیڅ نقطه کې زما په نظر محسوس نه دی. خو موږ لپاره لازمه دا نه ده چې موږ دې ځان ته ذهني فشار راوړو ځکه که موږ ګټه نه لري. نو په دې لحاظ باندې په خپله ننګرهار کې همداسې چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هغه ولو که کابل دی که نور مرکزي ولایتونه دي، یو ډول امنیت دی او حالات یو ډول دي. هر لحظه موږ دا فکر کوو چې کېدلی شي دلته یوه پېښه رامنځته شي. آته ځینې وخت زه خپله سره دي چې زما په نظر دا صحیح کار نه دی، خو داسې فکر کوم چې په لاره روان یم کېدلی شي د شا له خوا نه زه واغېږم، ځکه زه هر ځای ته چې ځم یا یوازې زما یا مثلا شخصي ضرورتونه رفع کولو لپاره یا د خپلې دندې لپاره، ځینې وخت داسې ویره موجوده وي ځکه اوس د کابل پوهنتون پیښه رامنځته شوه او دا به پوهنتونونه نه پوهنتونونه د دې پیښو څخه مستثنا دي، نه کوم بله اداره بدبختانه. نو دا حالات په ټولو ځایونو کې موجود دي او د ټولو افغانانو سره شته دی. خو موږ ته لازمه ده کوشش دا وکړو چې خپل فوکس په خپل کار باندې وکړو، په خپلې دندې وکړو او ځان ته ذهني فشار رامنځته نه کړو. نو
بله بله آغلی نازیمی، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه چې امنیتی ستونزې شته د ټولو په وړاندې، هیڅ ځای هم محفوظ نه دی، نو تاسو څنګه بهر ته څو وارې تللی یاستئ؟ دا هوډ مونږ دی کړی چې باید هلته پاتې شي او نور افغانستان ته رانه شي؟
زه هر ځل بهر ته تللی، منو هر شپه مې افغانستان ته ځړلې دي. نو هم د کورنۍ مشواله حالت او هم بیا د وطن نړیواله بار تاتک زما یوازینی هدف د زکرو او د نو مهارتونو زده کول دي، نه د دې لپاره چې زال تخپل ژوند سهولت کې کما او بس نو هر څه هیر کما. نه د زمنګ وطن دې همیشه د دې په فکر کې یم چې څنګه اوسم کولای شي یو ډیر کوچنی تغییر مې خپل ټولنه خپل وطن لپاره رامنځته کولی شم. نو دا به زما لپاره زما د ژوند ډېره غټه لاسته راوړلې نسبت دې ته چې زه په بهر ملک کې ډېر یو پر امن او په سهولت کې ژوند ولرم، یا د هغوی لپاره کار وکړم. دا بل نه، بلکې زما افتخار او زما لپاره د زیات شي دي هغه چې زه د خپلې ټولنې لپاره کار وکړم. بهر صرف هدف مې د زده کړو کېدی شي، راتلونکي کې به زه زما صرف یوازینی موخه همدا ده چې زه د هغوی نه زده کړه وکړم، د هغوی د ژوند مهارتونه چې څنګه هغو هغه خلکو نه یوازې دا چې تحصیلي هغه زه خپل مخې ته وړم، بلکې د هغوی نه عملي ټولنیز زده کړه وکړم چې دغه خلکو یا هغه ټولنو څنګه خپل ژوند ته تغییر ورکړی، څنګه په خپل ټولنه کې تغییر رامنځته کړی. یوازینی هدف مې همدا دی.
بله، لکه څنګه چې بله
فلار هم نه لرم چې بهر کې.
اغلی نظیمی، لکه څنګه چې تاسو په یو اکاډمیک چاپیریال کې یاستئ او تاسو تر هر چا ډیر پوهیږئ چې څومره نجونو تعلیم او تحصیل ته مخه کړې ده، دا راته ووایاست چې د ننګرهار ولایت په کچه باندې اوس مهال په ننګرهار پوهنتون کې د ښځو شتون، د نجونو شتون د قناعت وړ دی د محصلینو په توګه باندې؟
نسبتا خوشاله ده در تر په خاصه خاصه کا د کانکور کانکور کې چې د ګډون شمیر یو هغه هم اوس سناصد تقریبا 3 کال په خوا چې ما زه تقریبا ما دا لیول د 8% او مګر دا غیر کال 15% او تقریبا 2 چند تر پوسه شوه ده 15% په کانکور کې د نجونو ګډون وو. همدارنګ په په سمفونو کې یا په فاکولټو کې هر فاکولټه کې د پانسون کې د ماشینونو شمیر هم مخ په لوړې ده. له دې خو د صنعت وړ ورته موږ نو شو ویلې ځکه په 2000 او بخې په 1200 کال کې کله چې زه استاد شوم د بانک انجینری پوهنځي کې یو ماسله واخزینه، مګر اوس موږ د سالوي شاوخوا واخزینه ماسلین لرو.
بله،
دا هم کومنګ چیرته د نارینه په مقایسه یو ځکه ټولنه کې هم نارینه د افغانستان ټولنه تقریبا 50% خزینه لري ک مونږ نو په دې اساس باندې هم دومره لوس خو څه ته مونږ ضرورت لرو. خو مونږ په سمپونو کې چیرته مونږ 50% سم په لارو 50% سانس کې مونږ 50% شپږ تنه جون لرو. نو دا د قناعت وړ نه استعمال لپاره دا باید دې ته کار وشي تر څو
بله خو علاقه یا د خو مخالوړ ځکه ته ډیره. په پانتونو کې په خاصه توګه په ننګرهار په هنتون کې اوس مهال جنو ته کمی آسانتیا وشته د لیلی په ګډون باندې
آسانتیا وی یو خدای چې سم عام آسانتیا وی مونږ د نارینه لپاره لرو، هغه د خو لپاره مثلا څومره دی لابراتوارونه دی او کمپیوټر لابونه دی د انټرنیټ شتون دی د انګلیسي کورسونه دی د ښځو لپاره خاص څه دی هغه هم البته د لیلیه تر څنګ چې لیلیه دوی ته موجوده ده دوی ته یو مشخص پارک په جوړېدو باندې کار کیږي په ننګرهار پانتون کې د دوی لپاره یو مشخص پارک تر څو د خپل فارغ وخت کې هلته یا د مطالعې لپاره یا د تفریح لپاره هغه پارک ورشي. د دوی ځانګړي بسونه د دوی لپاره موجود دي چې د هغې څخه استفاده کوي. که زه غلطه شوې نه اوس مه وبخئ، دا اوس فعلا معلومات نه لرم چې دا بسونه اوس فعاله دي که نه دي فعاله، خو پخوا ورته فعاله وو. ځانګړي بسونه یې درلودل، د امنیتي ستونزو له امله یو څه وخت متوقف شوي وو، خو دغه اوس زه ډېر معلومات نه لرم چې دا پیل شوي بېرته که نه. همدارنګه په هرې فاکولټا کې د دوی د کېناستلو لپاره فعلا داسې هغه پارک لا جوړ شوی نه دی، نو خو هره فاکولټا یا هر پوهنځي د دوی لپاره د کېناستلو لپاره یې خاص اتاق ورکړی یا خاص ځای ورکړی دی چې دا د هلکانو لپاره موږ نه لرو، خو د نجونو لپاره موږ خاص تر څو دوی هلته ارام وکړي او په فارغ وخت کې په هغې فارغ وخت کې په ازاده شکل ازادانه شکل سره هغوی هلته کښېني.
بلې،
همدارنګه د استادانو برخود جون سره دا نسبت د نارینه هلکانو ماسیوینو ته ډېر مهربانه دي، ټول استادان ورسره او د دوی لپاره ټول همکار دي. زه په خپله شخصا د همدې پوهنتون نه فارغه شوې یم، زما استادان هېڅ وخت ما داسې احساس نه دی کړی چې زه دې د پردو نارینهو تر منځ ما همیشه ما داسې فکر کړی د خپلې کورنۍ د غړو تر منځ یې ما هلته زه درس والله ما نو د اطمینان
د ننګرهار پوهنتون استادان اوس مهال یعنی بهرنیو ټریننګونو ته څومره استول کیږي؟ تاسو خپله بهرنیو ټریننګونو ته تللی یاستئ د پوهنتون لخوا؟ البته
نورو استادانو څخه تر اوسه پورې ما شخصا فکر کوم دا د پوهنتون لخوا نه دی، د خپله استادانو دا چې د استادانو شمېر په ننګرهار پوهنتون کې ډېر کم دی، د ښځینه استادانو شمېر او هغه کم شمېر چې دي هم دوی اکثره دوی خپله علاقه نه ښیي چې بهرنیو ټرینینګونو ته زما په نظر څومره چې زه معلومات لرم لاړ شي. خو بیا هم د نظر اساسي قانون ته تحصیلات عالي قانون ته دوی 30% په هر پروګرام کې د جندر په اصل باندې د ښځینه حق دی چې پکې برخه والي او پوهنتون هم په هر استاد په دې کې علاقه ښودلي اسمان دوی ته یې د دې حق ورکړی. لکه خپله شخصا زه کوم برنامه کې کوم پروګرام کې چې ما د ګډون علاقه ښودلې ده، نو پوهنتون نظر هغې علاقې ته او زما نظر ته زما علاقې ته او حق ته زه تللی یم. په دې اساس باندې ما 2 ځلې امریکا ته سفر کړی دی لنډ مهاله ټریننګ لپاره، 2 ځلې هند ته تللی یم، 1 ځل سریلانکا هېواد ته تللی.
بله، از موږ اوریدونکو بیا هم په کرخه دي یو بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. د دغه ورور اړیکه پرې شوله، یو ما یو بل اړیکه برا واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان غږ مې اوري؟
بله، ستاسو غږ اورم، مهرباني وکړئ
نوم څه دی؟
بله، غږ مو راځي، ستاسو نوم څه دی؟
ان سلام تاسو ته قدرمن میلمنیته نوال تکتین د سرتاري تکتین د تکتیکان
امينه وال سه مهرباني وکړه.
انا اول خو زه په دې خور باندې ډیر ویاړم چې طالبان د وخت کې د تکړه کړي دي، واقعان دا تکړه ده چې موږ په خر کو ولا د دې تنورم ته په کور کې ما په ستنه دا د لږ چې چې د ایتاب پر مختګ کې او د ایتاب تعلیم کې لا سمانه چا زیات تشویقولی پلار مورچان یا ورونو دی یا د ځوان ملګري چا ډیره تشویقولی سي تعلیم او پرمختګ کې چا ډیر لاس او ډیر مننه.
ډیر زیات مننه. اغلی نظیمی زمګ ورور وو، دی وای چې ستاسو حسون کې څوک وو؟
زما حسون کې زما کورنۍ وا، البته زما د واده یو نیم کال کېږي چې ما واده کړی دی، خاوند مې الحمدلله زما تشویقونکی دی په دې برخه کې زما د پرمختګ په برخه کې. او له دې څخه مخکې زما خپل مور پلار کورنۍ مې خویندې ورونه مې زما کاکاګان، البته مشر کاکا مې چې هغه هم د کابل پوهنتون پوهنځي استاد و استاد احسان الله احسان، د هغې ډېرې هڅونې تشویق و چې زه همیشه تشویقولم هڅولم یا تعلیم په جریان کې یا د هر لاس تر اوړنې په جریان کې کوم لاس تر اوړنه ما را په ژوند کې درلودله هغه ټوله د زما د کورنۍ تشویق نتیجه وه.
بله آقای نازیمی، د خبرونې په پای کې تاسو خپل پیغام راته وایست.
زما پیغام ټول کورنۍ ته، البته د زده کړو په برخه کې دا دی چې دوی دې یوازې په زامنو باندې نه، بلکې په لوڼو دې هم زده کړې وکړي. د لوڼو زده کړې څو ګټې لري؟ یوازې دا نه چې د دوی اولادونه یا د دوی لورګانې به په خپل راتلونکي ژوند کې به خوشفا اوسي، بلکې د دوی ګټه د دوی مور او پلار ته ده. د دوی مور او پلار به په راتلونکي کې د هغې په دې تشویش کې نه وي چې زما د لور ژوند به څنګه وي، آیا خاوند به معاش لري که نه لري، خاوند به کار لري که نه لري. که چېرته د یو لور باسواده وي نو مور او پلار د تشویش نه خلاص وي، مور او پلار ضرورت نه لري چې بعد د واده نه د خپل لور اکثره موږ افغانان دا رواج لرو چې بعد د واده نه هم د لور تشویش راته رہی، لور ته کالي وکړم، د لور یو شي پښتنه د اولادونو پښتنه یې ژوند څنګه دی څنګه نه دی. نو که چېرته مور او پلار په خپلو لورګانو باندې درس ووایي او تحصیل پرې وکړي، لوړې زده کړې پرې وکړي، نو دوی به په راتلونکي کې دوی به د لورګانو په تشویش کې نه وي، بلکې لورګانې به د دوی خدمت کوي په راتلونکي کې. عینا لکه زامن چې د مور او پلار په زړښت کې خدمت کوي، په همدې شکل سره به لورګانې د مور او پلار لاسنیوی کوي په جوړوالو کې.
بله ډېره زیاته مننه. مهرباني اغلی نسیمه.
دویم دا دی چې زما د خبرو جریان کې مې هم ویلې د ټولو لوستو خویندو ورونو څخه هیله دا ده چې دوی دې د خپل کار تر څنګ، د خپلې دندې رسمي دندې تر څنګ، دوی د په ټولنه کې که هر کوچنی کار دوی د هغې ته نه نوی، د هغې دوی ته کوچنی کار نه وایي، بلکې د هغې عادي ترسره کړي، د دې په خاطر چې زموږ ټولنه کار ته ضرورت لري، هغه په هره کچه وي. نو دوی دې یوازې خپل رسمي دندې نه، بلکې په ټولنه کې د نورې ټولنیزې فعالیتونه هم ولري، تر څو موږ خپله ټولنه د دغه حالت څخه وباسو. ډېره مننه د ټولو اورېدونکو څخه او د ازادي راډیو څخه چې ما ته یې وخت راکړ او زه یې د مخکښو مېرمنو په
بله ډیره زیاته مننه اغلی نازیمی لطاسینه. هم درنو اوریدونکو د مخکخي خزي د دې ولې خبرونه په همدی زی پایته ورسیده. تربیه او بل خبرونه تاسو په مهربانه چښتن سپارم. الله مو ملشه.
زد کوثر لجام را به دلی اوبا ها د یقین لغی ری راز جه دلی لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی دی تقدیر خوڑلی دی نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد د دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پراندی گلی مامی د دواڑو ستر گزر ورکڑی دت کتلای نشم دت جڑلای نشم تا اور دلای نشم ساتھ رہونو لگی یاد دیش کی ہم نی ولای نشم جڑ لئی نش ولی نورو میری خونه یو کنا وادل به وجودا دهم لمبو سویه زهم مورو سویم دهم دهم لذات زهم دبیل لطا